پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دا ازادي رادیو ده، د ازادي رادیو ورېدونکو زموږ ته خبرونه تر یوې بجې ده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د دلوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 2019 میلادي کال د فبروري له 6 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو، او د نن ورځې په ورځپاڼو کې به واورئ چې د افغانستان په ارتباط د پاکستان د سفیر په پرونیو څرګندونو باندې خورا زیاتې تبصرې کړې دي. نور مطالب هم لرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو خبر نوای.
پاسر کې د سو مهم خبرونو سره ټکي. چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بوسنیا هرزګوین وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکو برید عملیانو ته سزا ورکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215م اتل قل اردو ویان خواجه یحیی اولوی وای په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړ، دغه راز اته وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي.
در مربوطه دولسالی میوان بالای موازی دشمن اندخ صورت گرفته که 8 افراد و مسئله دشمن کشته شده و 8 دیگر شان زخمی شده و همچنان دیداز 11 خمانه مختلفه و مختلفه و جاسازی شده دشمن کشت و خونسا کردیده.
ولوی زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي سرتیرو او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د هغوی د یو قومندان په ګډون لس طالبان وژل سوي دي. په شمال زون کې د 219 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز وسول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون لس تنه وژل سول او څلور نور ژوبل دي. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټر سایکلونو سره له منځه یوړل سول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بوسنیا هرزګوین وایي تیر کال یې د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولې دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږمې د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف سوي دي. په بیان کې نیول سوي افغانان چې عمرونه یې د 22 او 24 کلونو ترمنځ شودل سوي، د دې هېواد امن نظم او امنیت ګواښ بللی او ویلي دي چې بیرته به یې له هېواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګری او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې تړلې، له 15,000 زیات کډوال چې اکثره یې د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي بوسنیا ته تللي دي. د سالنګ لاره د درنو واورو لامل بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې نیمې شپې راهیسې د سالنګ لاره د څو برف کوچونو او سختو طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. ښاغلي حبیبي زیاته کړې چې د سالنګ په لاره د واورې زخامت 80 سانتي مترو ته رسېدلی او د شوېدلې واورې له امله هم له لارې د واورې د توژلو چارې له ستونزو سره مخ سوي دي. د ښاغلي حبیبي په وینا شاید د سالنګ لاره تر سبا ماپښین پورې د ترافیکو پر مخ بندوي. زموږ غلاسه د راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکو برید عملیانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې یې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عملیانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستان غوښتي چې د دغې حملې د عملیانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز یې هم رد کړی چې ویلی دي که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړل په اړه به یې څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان او غوښتل چې په خپلو کې د کرکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې دواړو هیوادونو غوښتي وي کولای سي د دې کرکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاریچ ویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکېچ زیاتوالي ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه دې له زغمه کار واخلي او د کرکېچ د کمولو لپاره دې سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ یې منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړي برید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد سختدریځ ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات سوی دی. دواړه هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سږنۍ وینا داسې مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بېسارې کچې ته رالوېدلی دی. د پوتین دغه وینا چې د هغه 15مه وینا ده په سیمه ییز وخت غرمه مهال په مستقیمه بڼه له تلویزیوني چینلونو خپریږي. د خبرونو پای
دا د ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت په حواله اوري چې وايي د سولې اعلان سوی 12 نفری پلاوی تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې خبرې لرو. په دې خبرونه کې پر همدې مسله لایو سیاسي شنن کې سره هم خبرې کوو. لکه کندهار به واوري چې و سرپرست والی وايي ټول بودیجه پر پراختیايي پروژو مصرف کړي.
پروژه عملی کېږي هلته په سن کې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. یعنې والی سو چې په زراعو کسان
په خبرونه کې به له کندوز واوري چې خلک وايي یو شمېر چارواکي په دولتي موټرونو څخه سو استفاده کوي.
هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې کار کوي یا غفلت کوي چې
په دې خبرونه کې د کابل رسپانو تنن کتنه کوو. په افغانستان کې د پاکستان د سفیر پر پرونیو څرګندونو یې تبصرې کړې دي او د خبرونې په جریان کې به تاسو ته ونیس پروګرام وړاندې کړو. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو بحث پکې کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې هغه کوم 12 کسیز پلاوی چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی کې ضرورت او تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنی چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د سولې لپاره دی چې په مذاکرو کې برخه واخلي یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. خلیلزاد ویلي دي چې افغانان اوس باید په خپلو کې جوړه وکړي سرکښینی او داسې یو پیاوړی ټیم یا یو داسې له جوړه کړی چې هغه وکولای شي چې د سولې په مذاکرو کې د دوی استازي توپ وکړي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه د یوې ملي اجماع په جوړولو باندې لګیا دی. اکرام الله اکرام د دې مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر مانی وایي د سولې په اعلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلی شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته.
د نو پلان
صلح محمد زموږ د سولې په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکو ټیم 12 نفره دي، خو ولې د تغییر امکان نشته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ټلو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. خغلی خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا شته چې باید اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ په حکومت کې دننه دي که بهر یواله اجماع او توافق وی. خو یوی حکومتي سرچینی چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس مهال د سولې لپاره دی وی ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی نه په ټیم کې د تغییر لپاره. دغه سرچینی هم دا شون ویل چې اعلان شوی ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري نو حکومت به د ملي اجماع رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو هڅه وکړي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفری دولتي ټیم اعلان کړي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې و هم انتقاد شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې د تغییر راولي. دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی دولس نفرې د راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره سمون دپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپلو ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د دې اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی د هغې نمایندګي کوي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د روانې میاشتې په 15مه نیټه به د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي کارتیا شو د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغیرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس په جنیو کې د افغانستان پر حالاتو باندې په کنفرانس کې چې تیر کال په نومبر کې شوی و جوړ شوی و، د افغانستان د حکومت لوري د سولې د دولس کسیز مذاکر کوونکي پلاوي غړي اعلان کړل. د دغه پلاوي په ترکیب کې د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکي او غیر حکومتي کسان شامل دي چې عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو پر همدې مسله باندې په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی وکتونکي ناصر شفیق سره مرکه کړې ده، او په پیل کې زما همکار اکرام الله اکرام د هغه څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت لوري په اعلان شوي پلاوي کې کومې ستونزې موجودې دي.
دا واقعیت دی چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې له نظره غورځول معقول کار نه دی، خو د افغان حکومت اوسنی تشکیل چې کوم دی دا هم د ملت د ټولو پرګنو او د ټولو سیاسي اقشارو نمایندګي نشي کولی. نو د خلیلزاد دا خبره ډیره پر ځای او معقوله ده چې د بند توافقات نه را په دې خوا چې په دې نظام کې څومره سیاسي جریانونه مطرح دي، که هغه فعلا په دې حکومت کې شتون لري یا له حکومت نه بیرون دي، او یا د هغې تر څنګ نور ملي شخصیتونه علمی او حتی تر دې پورې هغه سیاسي شخصیتونه چې د هېواد نه بیرون هم دي، تر څو یو پراخ بنسټه افغان تمثیلونکی جریان رامنځته شي او د وسوالو مخالفینو سره د جرګې لپاره یو ممثله اراده رامنځته شي. دا حکومت رښتیا هم په تمامه معنا د ټولو افغانانو تمثیلونکی نه دی.
شفیق صاحب، فکر کوئ چې د نوی ټیم پر رامنځته کېدو یا هم په همدغه دولس نفری ټیم چې کوم اعلان شوی دی په دې کې د تغییر په صورت کې به بالاخره طالب استازي له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته تیار شي؟
دا به داسې یو پل وي لکه څنګه چې د مسکونډه کې د همدې حکومت پخواني چارواکي د ولسمشر نیولې تر معاونینو پورې او تر وزیرانو پورې طالبان دې ته کښېناستل او سره خبرې وکړې. نو که دغه سیټپ هم لږ پراخ بنسټه شي او افغان حکومت د دغې پراخه سیټپ یو جز وګرځي، نو بیا زه فکر کوم چې طالبانو ته به هم یوه لاره برابره شي. داسې به نه شي دې حکومت سره خبره کوي، بلکې دا په حقیقت کې د افغانستان د ټولو سیاسي مطرحو جریانونو او د ټولو سیاسي اقشارو ملي او سیاسي شخصیتونو سره یعنې خبرې دوی به دغه ستر جریان جز وي، نو د هم به د هغوی یو بانه جوړه شوې وي او هم به د افغان حکومت سره چې په حقیقت کې کومه غوښتنه ده چې دوی سره خبره وشي هغه به هم لاسته راوړلی شي.
شفیق صاحب، که څه هم افغان حکومت ویلي دي چې په دغه دولس نفری ټیم کې تغییر د امکان وړ دی، یعنی تغییر پکې د اړتیا پر مهال باندې راتلی شي، خو که بیا هم افغان حکومت په دې ټیم کې تغییر را نه ولي، ستاسو په نظر باندې کومې ستونزې به جوړې کړي؟
اصلا دغه حکومتي ټیم تاسو په خپل وګورئ چې په راس کې څوک قرار لري. کله چې موږ د افغانستان د سولې په موضوع باندې خبره کوو، دا یو ملي ستر جریان دی. دا نشي کولی چې د تدارکات د کمیسیون مسؤول پاتې شوی یا د ولسمشر دفتر مسؤول پاتې شوی یو داسې پراخه جریان مشري وکړي او په هغې کې د حکومتي چارواکي په ډېره ټیټه پایه باندې څن ولري چې نه د طالبانو سره هغوی د هغه د رنګ او د قوارې مشترکات موجود اوسي نه وتر د فکر او د ایدئولوژي مشترکات موجود شي او نه په تمامه معنا باندې په ټول ولس کې یعنی ملي تشخص لري. نو دغه چې کسان سره طالب اړتیا هم خبره نشي کولای، اما که چېرته دا سیټ اپ داسې شي چې په دې کې د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي جریانونو ملي شخصیتونو حتی د بوند وقات نه را پدې خو دا غینه مخکې نعمته سیاسي لوري موجود وشي، نو دا به د افغانستان د ټولو خلکو د پرګنو تمثیلونکي جریان وشي. ما کوله خبره ده
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی څیړونکو ناصر شفق سره د ازادي رادیو د خبريال مرکه واورېده. د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی دولس غړي لري، عبدالسلام رحیمی چې د جمهور رئیس دفتر رئیس او دغه پلاوی مشري کوي، محمد میرویس بلخي، د معرف وزیر حسینه ساپی، د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست عبدالتواب بالاکرزای، د تحصیلات عالی وزارت مرستيال ډاکټره عالمه، د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت مرستیال جنرال عباد الله عباد، د امنیت د عمومي ریاست مرستیال شاګل رضایی، د ولسی جرګې غړی علاءالله الدین، د علماو د شورا غړی شمیم خان کټوازی، د پکتیا والی عبد الله تایی، د ستری محکمې یو غړی توریالی ریاسی، د بهرنی چارو د وزارت د فرنګي چارو رئیس او عبدالحکیم منیب، د حج او اوقاف وزارت مرستيال دغه پلاوی غړی دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه ساپی اقتصادی خبرونه وای.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی په دوبۍ کې د میشتو شلو جاپانی کمپنیو او یو شمیر سترو شرکتونو لاستازیو سره کتلی او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې ښاغلی دورانی ډاډ ورکړی کوم بدلونونه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د بهرني پانګونې په برخه کې تر ټولو ښه قوانین او پالیسۍ لري او د محصولاتو د پروسس په برخه کې هم مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کرنې وزیر زیاته کړې چې رامنځته شوي اسانتیاو ته په کتو جاپان کولی شي چې په افغانستان کې د کرنیزې ټکنالوژۍ او نورو برخو کې په مستقیمه توګه پانګونه وکړي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د متوازن اقتصادي پراختیا په هدف په نږدې راتلونکي کې شل نوي پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې دا پروژې د هیواد په څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بلخ کې به پلي کیږي. نوموړي وویل د دغو پروژو په پلي کېدو سره به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 1.8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
دا خبرونه په جریان کې موږ تاسو ته نو رپورټونه هم لرو. د مخدر موادو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې ونیس پروګرام د زهرو کاروان هم خبرو. اوس به ورسو سالم احمد صالح ته لوي سیمایي مسلې سره. د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان غوښتنه کړې چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې دی د تیرې اونۍ د ځانوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکیچ د حملې څخه وروسته لا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په دې برخه کې له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې زغم وکړي او مسأله په خبرو حل کړي. سالی محمد سالی را سره په سټوډیو کې دی. سالی، د امریکا حکومت له پاکستان دقیقا څنګه دا غوښتنه مطرح کړي چې دوی دې حمله کوونکو ته سزا ورکړي؟
مننه پرشته جان. د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیر اونۍ د زنوجون کې برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادونو پرون خبرلانو ته ویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه موږ له پاکستان غواړو د دې حملې په تیړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملانی که هر څوک وي سزا ورکړي. هند هم له پاکستان څخه غوښتي چې د تیر اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدراعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي و که نوی دلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تېره پنجشنبه د کشمیر د لنجمنې سیمې په پلوامه سیمه کې د هند تر څلوېښتو زیات سرتیری ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جایش محمد افراطی ډلې منلې ده.
ملګرو ملتونو د دغه وضعیت په اړه نور څه ویلي سالي؟
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړه هیوادونه وغواړي دغه اداره کولی سي د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل
Also looking at the situation in general between India.
دوی ظاهراً د هندستان او پاکستان ترمنز عمومي وضعیت په کتو په پلوامه کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حمله وروسته د دوړو هیوادونو ترمنز د کړکیچ زیاتې دوته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دوړو لوري له زغم څخه کار وکړي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دوړو ترمنز منځګړیتوب ته تیار دي.
سعودي عربستان شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان دا نن د هند له جمهور رئیس رام ناد کووین سره د هند د جمهوری ریاست په معنی کې کتلی دي. هغه په رسمي سفر هند ته تللی. تر دغه سفر مخکې دی په پاکستان کې او د صدر اعظم عمران خان سره یې وکتل خبرې وکړې. داسې رپورټونه و چې محمد بن سلمان به هڅه وکړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه ډیر سخت تاوده حالت کې منځګړیتوب وکړي. په دې ارتباط څه نور معلومات راغلي سالی؟
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هغه چې تاسو اشاره وکړه د سه شنبې ناوخته نوې ډیلي ته ورسېد. نن چهارشنبه یې وویل چې هندوستان ته به یې سفر د نوې ډیلي او ریاست ترمنځ اړیکې بهتره کړي. په ولسمشري ماڼۍ کې د ولیعهد هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي و، خو محمد بن سلمان هلته د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولیعهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عهد به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري او تمه کیږي دواړه لوري به د پانګونې ګرځندویي کور جوړولو او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
و د هند خبری رسنوی په حواله محمد بن سلمان پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدو سره سم د هند صدر اعظم سره وکتل. نریندرا مودي هوایی ډګر ته هرکلی ته ورغلی و او هندي ورځپاڼې وایي چې تود روغبړی ورسره وکړ. اوس به ورسو بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده. د کابل ورځپاڼو هم تقریبا په ورته لانجه باندې مقالې خپرې کړې دي، خو په افغانستان کې د پاکستان د سفیر په حواله.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیر ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسه مقاله او تبصری خبرې کړې دي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر نصیر الله زاهد له قوله لیکلي دي چې که په کشمیر کې د وروستۍ حملې په غبرګون کې هندوستان د پاکستان پر خلاف په تاوتریخوالي لاس پورې کړي، دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د نصیر الله زاهد دا خبرې له مانا ډکې دي. نه یوازې دا چې افغانانو او امریکا ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترخکاري چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره ډیر په تفاهم کې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هیواد د یو چارواکي یوازینۍ دغسې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضعیت سره تړلی ښودلی وو. سر مقاله لیکونکي لیکي له دې خبر داسې معلومیږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معامله کولی شي او هم په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مقابله کولی شي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړو کې خپل هیواد وران کړی دی. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د څو ورځې وړاندې خبرې ته چې ویلي وو د ده په 4.5 کلنه واکمنۍ کې یوازې 6 امریکایان وژل شوي هم اشاره کړي او لیکلي دي چې دا ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړه په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سرمقالې لیکوال په پای کې له افغانستان سره د امریکا په دوستۍ شک خودلې او لیکلي دي چې که امریکا له افغان ولس سره رښتینی دوستی درلودی نو پاکستان به د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي هڅه کیږي چې د سولې خبرې څو نور کلونه هم وځنډېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوي خو له همدومره هڅو سره سره لا هم دا پروسه پڅ روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوي. د سرمقالې لیکوال لیکي له حکومت سره د طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتنبګي هغه څه دي چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کولی شي. سرمقالې لیکونکي ادا کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک د غزولو په موخه هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې وکړې شي تر څو د 15 نورو کلونو لپاره ښاغلی غنی په واک کې پاتې شي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې طالبانو د حکومت پر ځای له سیاسيونو سره خبرې کړې او حکومت هم باید اجازه ورکړي چې دا بهیر په همدې شکل مختلف شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې جوړیدونکو مشورتي جرګې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې حکومت باید دې جرګې ته اجرایوي صلاحیت ورکړي تر څو پریکړې عملي شي. په سرمقاله کې راغلي دي چې حکومت باید د جرګې له جوړېدو وړاندې ضمانت ورکړي چې دغه جرګې پریکړې به مني، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د جرګې د غړو پریکړې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو برخلاف وي نو شاید حکومت یې په وړاندې بانه جوړول وکړي.
اوس به ورسو کندهار ته. د کندهار د ولایت سرپرست وایي چې دوی ته سږ کال بودیجه په وخت رسیدلې وه، له دې امله دوی وتوانېدل چې تر 90% زیاته بودیجه پر عام المنفعه پروژو باندې مصرف کړي او ډېر خلک په کارونو وګماري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیبای په 1409 مالي کال کې چې د کندهار لپاره کومه بودیجه ځانګړې شوې وه پر وخت دوی ته رسیدلې ده، چې په ترڅ کې 40 اساسي پروژې پرې بشپړې کړې دي او د 90 نورو پروژو کار روان دي چې د روان کال تر وروستیو پورې به بشپړ شي.
دغه بودیجه وه چې د دغه جملې څخه د ځینې اساسي پروژې چې هغه په سي برخه کې د ځینې کلینیکونه په جړې پنجوایي شاول کوټ کې جوړ شوي دي، په تعلیمي برخه کې د ځینې مکاتب دي هغه جوړ شوي دي او د زراعت په برخه کې ځینې چک ډیمونه دي یا ځینې نورې پروژې دي چې د ځینو کار د جریان باندې دي ځینې تکمیل شوي دي. البته د 1409 کال چې کومې پروژې وې نه 40 پروژې هغه تکمیل شوي دي او 90 پروژې لا کار جریان لري.
سرپرست والی زیاتوي چې په دې مالي کال کې $50 میلیون پرمختیایي بودیجه د کندهار لپاره ځانګړې شوې وه چې 95% یې مصرف کړې ده او زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرپرست والی په خبره په دې پروژو کې پلونه د ښوونځیو ودانۍ، د دولتي ادارو لپاره ودانۍ، د اوبو د تنظیم چارې، د کانالونو جوړېدل او د روغتیایي خدماتو برابرول شامل دي.
د یو طرف که پروژه عملي کېږي ترڅنګ د محل خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي هغه په مختلفو برخو کې، نو طبیعي خبره ده کله چې پروژه عملي کېږي هلته په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. یعنی ولی څو چې په زراعو کسانو ته مو د کار زمینه مساعده کړې ده هم په ولسوالۍ کې هم په ښار.
د کندهار چارواکي وایي په تیرو کلونو کې ځکه پروژې نیمګړې پاتې کېدې چې بودیجه به پر وخت ورته نه رسېدل او یا به هم د امنیتي ستونزو له امله ځینې پروژې پاتې کېدلې.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې خلک شکایت کوي چې یو شمېر کسان د پوځي موټرو څخه په ښار کې د تګ راتګ لپاره کار اخلي او سرعت زیاتوي او له دې امله یې په ښار کې نورو ملکي وګړو ته ستونزې ډېرې کړې دي.
په کندز ښار کې د پوځي ارګانونو د وسایطو له حده زیات ګړندي تګ راتګ د دې ولایت د ښار اوسېدونکو سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې پوځي رینجرې او حامی ټانګونه پرته له کوم بیړني حالته په ښار کې ډېر په سرعت سره تګ راتګ کوي چې د عامو خلکو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسېدونکي شاهباز احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: له یو خوا ښار وړوکی دی او بل پلو پولیس او نور امنیتي ځواکونه رینجرې په ډېر سرعت سره ګرځوي. څو موده وړاندې یو 40 کلن ځوان د همدې وسایطو تیز رفتاری له کبله ووژل شو. چارواکي باید د دې ستونزې مخه ونیسي. د دوی په وینا چې ډیری وخت په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي تګ راتګ له کبله ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي، چې آن خلک د ښار په واټونو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي رحمت الله رسولي په دې اړه وویل:
رقم تیز رفتاری میکنه داخل شاری شار، ما دولت خواهش داریم که باید رقم تیز رفتاری نکنن.
په ښار کې پوځي وسایط ډیر تیز رفتار کوي، سړی فکر کوي چې د موټر چلونې مسابقه وي. موږ لاړوند چارواکو غواړو چې په ښار کې د دې بې نظمیو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي چې دوی په وار وار دغه ستونزه د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې.
دا اجمل آریان رپورټ اوس په ورسو فریبا ظاهر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 متل قلور دو ویان خواجه یحیی اولوی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند په ولسوالۍ کې ترسره کړل، اته تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ مشکوک افغانان نیولی دي. د سالنګ لار د درنو واورو له امله بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عملانو ته دې سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړه هېوادونه غوښتي وي نو ملګري ملتونه کولای سي چې د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هېواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو د زهرو کاروان پروګرام ته چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو څلور کارخانی ویجاړې شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو څلور کارخانی ویجاړې او نشي موادو یې وزیرمه موندلې چې 6000 کیلوګرامه هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او په تورې دوه کسان نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ بیان عبدالخلیل اسیر رسنۍ ته وویل پولیسو 18 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال د طالقانو خار د غربي معبر په سیمه کې ونیول شي په یو کورولا موټر کې له بدخشان ولایت څخه د تخار لارې کندوز ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 2000 کیلوګرامه هیروئین، چرس، تریاک او الکولي مشروبات نیولي او د دې ولایت په مرکز ګردیز کې سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 9 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په بغلان ولایت کې دوه کسان د چرسو د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوشي ولسوالۍ کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول شي غوښتلې 25 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیر دوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نشې موادو قاچاق کوونکي له بغلان ولایت څخه کابل ته د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو قاچاق کوونکی بهر ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دی قاچاق کوونکی غوښتل 3 کیلوګرامه هیروین په یو سفری باکس کې هند ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په تیرو دوو اونۍ کې دا 15 ځل دی چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې نشې مواد بهر ته قاچاق کیږي.
مسکا هوتک وچه د نشې مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو سره د مبارزې عالی کمیسون د جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې.
متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې، هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی.
په دې اړه هم راپور لرو چې ګڼ شمېر به سرپرست ماشومان د نشو له خطر سره مخ دي.
وقتی طفل در روی جادا کار میکنه و مجبور است بر خانواده
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي، دا صحیح کاری چې مجبور دی.
دا چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ډول منفي اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر شفیعولان سره تی سره مرکه لرو.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد دې سبب ګرځي چې په سږو او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي.
د محمد داوود په نوم د یو موتاد کیسه به واورو. د غواړي چې نشه پرېږدي.
اول ورځ مو سکول ډیر ټینګ نشه کړم، بیا درې ورځې مو سکول بل زه معتاد سولم، پخته سولم سره.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یو معلومات وکړه چې الک چیرې دی او څنګه دی.
زه اوس په دینی مش په چیرې پسې لاړ شم.
د سلیم امزول او اندوانان به تاسو معلومه لو غوڅ پښتنه وکړه.
اوس د خبرونې نوملي مطلب ترازو. که څه هم یو کال کېږي چې له نشې موادو سره د مبارزې نوی قانون تصویب شوی، خو له نشې موادو سره د مبارزې عالي کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. له نشې موادو سره د مبارزې قانون په 15مه ماده کې له نشې موادو او مسکراتو سره د مبارزې او د دې قانون د شامل کېدو لپاره د عالي کمیسون یادونه شوې ده. د نشې موادو په قانون کې دا یادونه هم شوې ده چې دا کمیسون 15 غړي لري چې مشر به یې ولسمشر یا د هغه مرستیال کوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسونونه جدي انتقاد کوي چې دې کمیسونه ولې تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. دا کمیسونونه حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې په بې پروايي تورنوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستر نه کې وړاندې کوي.
له نشې موادو سره د مبارزې نوی قانون پر اوسه کال تصویب او توشیح شو. د دې قانون لمخې له نشې موادو سره د مبارزې عالی کمیسون جوړ شو چې مشري به یې ولسمشر او یا د هغه مرستیالان کوي. دا کمیسون 15 غړي لري چې څو وزارتونه او نورې دولتي ادارې یې غړیتوب لري. دې کمیسون باید د کال په جریان کې څو غونډې کړې وای. له نشې موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون که څه هم یو کال مخکې تصویب او جوړ شو، د دې قانون په اساس د کمیسون مسؤلیتونه نور هم ډیر او مشخص شول، خو دې کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. د ولسی جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون غړی چمنشاه اعتمادي د کمیسون لخوا د غونډو پر ځنډ انتقاد کوي او دا ځنډ له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې بې پروايي بولي.
موږ یوازې په نوم له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون لرو چې په قانون کې ذکر شوی او 15 غړي لري. ولسمشر اویام راستیال به مشري کوي. له بل مرغه چې دې کمیسون په تیرو دوو کالو کې یو غونډه هم ونه کړه.
له
نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې د قانون لمخې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې کمیسون دارالانشا د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ وغوښتل چې د دې کمیسون د غونډې د ځنډ په اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو تر ډیرو هڅو وروسته مو هم څوک پیدا نه کړ چې په دې اړه خبرې را سره وکړي. د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د نشه یي موادو د کښت مخنیوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نور فعالیتونه څارل او همغږي له نشه یي موادو سره د مبارزې د عالي کمیسون عمده او اساسي مسؤلیتونه بلل کیږي. د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وایي چې د کمیسون د غونډو ځنډ له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د مواد مخدر پر وړاندې باندې مبارزه باید جدي وسی او باید د دې ناروا کښت د مخنیوي لپاره او د دې د عملونو یا مافیا لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې خو هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی. نو موږ پر ولسمشر باندې اجازه کوو چې ژر تر ژره د کمیسون سن خپل کار وکړي. د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسون ته زه فکر نه کوم چې نور دی ور خلاصي. نو دا د ولس لپاره د ډېر ناروا کښت لپاره ډېر غټ اغېزه کوي.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیونونو غړي له حکومت څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالی کمیسیون د غونډو په ترڅ کې دي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او ملي عمل پلان وارزوي او د راتلونکي کال لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي.
محمد ایاز ترنکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالی کمیسیون په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې دې کمیسیون په تیر یو کال کې یوه غونډه هم نه ده کړې. اوس به وګورو چې کارګر ماشومان څومره د نشې له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرن د معتادو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي ډېری هغه ماشومان د اعتیاد له خطر سره مخ دي چې د پالنې او روزنې څوک نه لري او یا یې میندې او پلرونه په نشو اخته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نشو باندې د افغان ماشومانو اخته کېدل هغوی له ټولو حقونو څخه محروم کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې له مخې یو میلیون هغه ماشومان له نشي موادو څخه زیانمن سوي چې عمرونه یې تر اتلس کالو کم دي. له دې ماشومانو څخه یوازې 2400 هغه ماشومان دي چې له میندو سره یو ځای درملنه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشي موادو له امله ډیری هغه ماشومان زیانمن شوي چې میندې او پلرونه یې په نشو اخته دي او یا د نشي موادو په کاروبار کې کار ځینې اخیستل کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناخبري او په نشي موادو باندې د درملنې ناسم باورونه د ماشومانو د احتیاط سبب ګرځي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې د نشي موادو له خطر سره مخ دي. د دې مؤسسې بیان ده مریم عطای وایي دا مهال افغان ماشومان تر نورو افغانانو ډېر د نشي موادو له امله زیانمن شوي دي.
وختي طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است برای خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي داسې ښکاري چې مجبور دی او باید خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کړي. دغه ډول ماشومان په نشو د اخته کېدو، جنسي تیری او خلکو د ناسم چلند له خطرونو سره مخ دي. له بده مرغه چې دغسې وضعیت د ماشومانو راتلونکي ته زیان لري.
له
نشه یي موادو سره د مبارزې د څېړنې له مخې په 2015 میلادي کال کې 1 میلیون نجونې او هلکان چې عمرونه یې تر 18 کالو کم ول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې وزارت د څېړنې نتایج ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ماشومانو کې د احتیاط ستونزه د دې لامل شوې چې یو شمیر ماشومان له زده کړې او صحي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. د بشري حقونو د کمیسیون ویان بلال صدیقي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ماشومانو لپاره د افغان حکومت وقایوي پروګرامونه کافي نه بولي. دی وایي
اقدامات صورت میگیره، اقدامات متناسب با نیازمندی ها.
لبد مرغه چی د ماشومان غوختنو ته په پام سره لازم اقدامات نشته او د نشه یي موادو له امله زیانمن شوو ماشومانو ته د ضرورت په اندازه صحي مرستې نه رسیږي. په داسې حال کې چې ماشومان ډیر صحي ملاتړ ته اړتیا لري، باید د زیانمن شویو ماشومانو غوښتنو ته د مرستو پلانونه جوړ او عملي شي، خو په دې برخه کې اوسني اقدامات کفایت نه کوي.
د عامه روغتیا وزارت په کال کې د نشه یي موادو له امله د زیانمن شویو 1 میلیون ماشومانو له جملې څخه یوازې د 2400 ماشومانو درملنه کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکی مسؤل ډاکټر عبدالمبین سلطان وایي د معتادو ماشومانو ډیرې په هیروینو اخته دي.
مراکز تداوی اطفال و نوجوانان
د درملنې په مرکزونو کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې کیږي چې دا خدمتونه مو په دریو پړاوونو کې په پام کې نیولې دي. لکه د درملنې مخکې پړاو، د زهر ایستلو پړاو او د بیا رغونې پړاو، چې د درملنې دا بهیر یو کال دوام
لري، یک سال تر بر میگیره بر اطفال.
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې بیوزله او هغه ماشومان چې پر سړکونو ګرځي او کار کوي د احتیاط له جدي خطر سره مخ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د افغان ماشومانو د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور بولي. د دې وزارت بیان حنیف دانشیار وایي په لارو او کوڅو کې د تیاتر نندارې به له افغان ماشومانو سره مرسته وکړي چې له نشو څخه لرې پاتې شي.
لنشه موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د ماشومانو د ساتنې داسې وقایوي پروګرامونه جوړ کړي چې ډیر تمرکز به د معتادو ماشومانو پر درملنه او د دوی د ظرفیت پر لوړولو دی. دغه ډول دوی ته د درملنې په مرکزونو کې د لومړنیو زده کړو فرصتونه هم شته.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا مني چې د احتیاط ډیروالي ته په پام سره ماشومانو او ښځو ته د دوی پروګرامونه کافي نه دي. خو د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره بیا وایي چې دوی په حکومتي ادارو کې د ماشومانو د ستونزو هوارولو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د انسان پر تنفسي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې نشي مواد د نورو ناروغیو تر څنګ د ګڼو تنفسي ناروغیو او ان دا چې د سږو او ستوني د سرطان سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تنفسي سیستم ناوړه اغیز کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان په تنفسي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تنک له ډاکټر شفیع الله سره چې سر مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیز لري. لنډمهاله ناوړه اغیز بدایي چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. اگر سوک چی نشه یي مواد دودکی اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځته یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسی لارې پاکی کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایه وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او غی دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی، او په اوږد مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوږد مهاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي، په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیف له منځه وړي. هغه ولز وظیف چې له منځه لاړ، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونني وو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
ولی نشه پر تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضره مواد دي چې دا مضره مواد دې سبب ګرځي چې د نشه یي مواد په سږو باندې او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د اکثرا دغه نشه یي مواد چې دود کیږي، یعنی د دود په واسطه
استعمالیږي. د غوی په ترکیب کې اکثرا کاربون مونوکساید، هایدروجن سیانید، نیکوتین او تار یا ماده د تار په نوم هغه په ترکیب کې شته، چې دا مواد اکثرا د هغه ناوړه اغیزې په تنفسي سیستم باندې کوي.
آیا ټولې نشې پر تنفسي سیستم باندې یو ډول ناوړه اغیزې لري او که ځینې کمې او ځینې زیاتې؟
ځینې نشه یي مواد په تنفسي سیستم باندې زیات ناوړه اغیزې لري او ځینې نشه یي مواد په تنفسي سیستم باندې کم اغیزې لري. مثلا هغه نشه یي مواد چې اکثرا د دود په واسطه استعمالیږي یا دود استعمالیږي هغه زیات تاثیرات لري، او هغه نشه یي مواد چې د دود په واسطه نه استعمالیږي لږه کم تاثیرات ولري. یعنی دا فرق کوي چې یو معتاد کوم ماده استعمالوي.
دغه اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي؟
دا بعضی اثرات دي چې مثلا په لنډمهالو کې له منځه ځي، اما بعضی اثرات دي چې مثلا اوږدمهال لپاره پاتې کیږي. مثلا بعضی اثرات چې دي مثلا همدا تخریش چې موږ مخکې ویل د نشه پرېري زله مزله شي، او مثلا د هغه بل مثال موږ وایو چې مثلا د نشه مواد دغه وړه وړه ویښتان چې دلته دي دغه وظایف خرابوي، دا مثلا که نشه مواد ترک کړي یا پرېري دا تاثیرات به زله مزله شي او زر بخښ شي. اما دا نشه مواد د سرطانونو سبب ګرځي، د نفستنګي او سبب ګرځي، د یو مرض چې د سی او پی ډي په نامه یادیږي دغه سبب ګرځي، د استما سبب ګرځي، د اساسیتینو سبب ګرځي، چې دا به اوږد مهال امراض وي، چې دا به د زیات مودې لپاره دوی سره وي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې ډیر تاثیر درلودلی شي؟
په هر عمر کې نشه یي مواد د انسان په تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیزې درلودلی شي. خو اکثرا یو په ماشومانو کې به زیات ناوړه اغیزې ولري، او یو به په هغه اشخاصو کې چې عمر یې زیات جګ وي، یعنی په مسن اشخاصو کې بعد زیات تاثیرات ولري. ځکه چې هم په ماشومانو کې او هم په هغه اشخاصو کې چې عمر زیات ده، په هغه اشخاصو کې د معافیتي سیستم خرابیږي او معافیتي سیستم ټیټ وي، نو دغه پس از دوی باندې زیات تاثیرات لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. محمد داوود کندهار ویلات اوسیدونکو دی، د خبره نشاله شرف څخه پیر کړه او ته کال کې هیروینز کوي. دی اوس متاجر د درملنې په یو رختون کې بستری دی. دا چې محمد داوود ولی وغوښتل په خپل خوشاله نشه پرېږدي او تر دې مهاله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم محمد داوود دی، د یخ کاری زم دانشه می په دانشه اخته سویم. تقریبا و تکالم کیږي بیکار وم. په نایه کې د انډوالانو سره کښېنستلم. اول د واري مچار شروع کړل، چار سیمه داسې دوه درې کاله وسکوله. بار په هغه نه نشه کېدلو. په دغو انډوالانو کې دوه کسه روینیان و، عباس غور اوړل وسکوله. اول ورځ سیمه وسکوله، ډېره ټینګ نشه کړلم. بار بیا بل ورځ بیا وسره وسکول، دوه درې ورځ سیمه وسکول. بل زه معتاد سولم، په اخته سولم سره. بیا ما په خپله پیدا کول، را وړل پی سی به مې پر ورکول، کولم ډېر. بار په تکلیف سولم د جې نشه څخه. دا غوښ بار رالم دلته دغه هسپتال ته. بیا دلته ډاکټرانو صاحبانو دای داخله کړ، کورې ودان. نو اوس موږ دلته تداوی روانه ده، ځان جوړو د خیر سره. انشاءالله بیا دا تصمیم لرو چې بیا به دا نشه ونکو. پام ډېر ځنی بدل. زه د خپل ژوند څخه بس ډېر په تکلیف وم. دا ژوند زه په مرګ خوشاله وم. بس چې مړ وای شو مونږ نه دا ژوند. لوی لامل یې بیکاري ده، او دا چې نشه کوي د انډوالانو سره کار بالکل نه لري. بس په یو خارج ځان اخته کې د نشه یانو سره کار نه لري، نه جکښینی. خلکو بد راسه کېده، نو ډېر ما په سر په خلاصې دی. بس ډېر زیرېدل منو کور خلکو کا شر سره کل نور داسې انډیوالان خلال ته پرېږ د چاغ یاد نای یاد زما ملګری و.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اصله مور ویښه وي او ژاړي. هغه له دې امله ژاړي او اندېښنې خوب ته نه پرېږدي چې زوی یې کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلم چیرې دی، ولې کور ته نه راځي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خو زما زوی په ورو اوبو کې راوسط، خدای په خیر خپل کور ته راولي.
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه یې؟ ویده شه، نیمه شپه ده.
اسلم تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلم کور ته نه دی راغلی؟
اور نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سل وارې زنګ وروهلی وي، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لینې کېږي.
ما ویل را به سي، زه څه خبره وم چې دومره به چنجېږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي. دا دوه کاله کېږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلم ستا د لاسه پوډرې شو.
ولې زما د لاسه پوډرې شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې والکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډرې سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
او سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شې، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزول او انډوالان به درته معلوم یې، له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای چې درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډرې که اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه ویښته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم زاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیس حوزې ته ورشه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی، نو اوس به د غملړې نشۍ مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پېنه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو، لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم او هم به پولیسو ته احوال ورکم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایا ته د سر یو ویښته مه بې ځایه کوې.
راځه
کماندان صاحب، اجازه ده؟
راځه حاجي صاحب، مهرباني وکړئ راځئ په دغه چوکۍ کښېنئ.
کور مو ودان قماندان صاحب.
حاجي صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
قماندان صاحب خیرت له کومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې څه پېښه ده؟
قماندان صاحب له پرون رئیسې مې ځوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسې ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومېږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینده ده
بس، همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب، په اسلم څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشې په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل یو انډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو څارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په څارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی؟ زما زوی قاتل شو، زه د یو قاتل پلار یم. ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې ځایه شو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.